لودل فابریکا کې او دا سي نور مسائل یعنی سہولتونه دوی ته نه و او معاش هم برابر نه و د نارینه و سره نو ښځې د دغه وضعیت نه ډیر په تنګ راغلل او لاس په تظاهرات پورې کړل او خپل حقونه یې وغوښتل د فابریکې د خاوند نه او دا ځای په ځای پاتې نه شو. همدارنګه نور ښارونه کې هم تیز شو لکه واشنګټن ته دا تظاهرات تیز شو، بیا نیویارک ته لاړو او همداراز اروپا چې په هغه وخت کې د صنعتي کېدو په حالت کې او وختل چې د ښځو حقوق باندې توجه کی هغوی هم دغه ورځ د تظاهرات باندې ولرزیدل او دغه ورځ په نظر کې ونیول چې په دغه ورځ کې باید چې د ښځې په ورځ باندې ونیول شي. دا ځکه په ټول جهان کې همدغه ورځ یعنی اتم د مارچ د ښځې د ورځې په نوم نومول شوی دی.
د مارچ اتمې یا د ښځې نړیوالې ورځې لمانځل د ښځو په ژوند څه مثبت اغیز لري؟
بله، د مارچ اتم المنزل یا د ښځو په ورځ په نامه په کال کې یو ورځ المنزل ډیر ښه اثرات کولی شي چې د ښځو په ژوندانه کې ولري. مثلا هغه دولتونه چې تعهدات کوي د ښځو د حقونو د ورکولو په رابطه، یو وری بیا هم دوی خپل ژمنې په یاد راولي او د ښځو په ورځ هم ښځې او هم نارینه په دولتونو باندې فشار راولي یا دوی ته خپل غږ پورته کوي او ترې غواړي چې د ښځو په ارتباط باید توجه وکړي او د ښځو د ژوندانه په رابطه د حقونو د لارولو په رابطه او د ښځو نه د حمایت په رابطه دوی خپل ژمنې ترسره کړي او لا په دې موضوع باندې ډیر زیات توجه باید ولري. او همدارنګه په دغه ورځ کې په خپله ښځو ته د ارزیابي کیږي چې دوی په یو کال کې کوم کارونه کړي دي او کوم پیشرفتونه د ښځو د په ژوندانه کې لیدل کیږي او څونه د لمس قابلیت لري او دوی څونه امیدوار کیدای سي چې بل کال ته هم دومره پیشرفت وکړي. او همدارنګه دغه ورځ یوازنۍ ورځ ده چې ټولنې ته هم ټکان ورکوي چې ښځه هم د نارینو پر مساوی باندې یو موجود دی او ټولن ته یو ضرور موجود دی. نیمایي برخه د ټولن تشکیلوي چې یعنی دواړه سره یو ځای شي نو ژوند ډیر په ښه توګه هم په ټولنیز ډګر کې او هم په سیاسي ډګر کې پرمختګ کولی شي.
بله، درنو اوریدونکو خبرونه دوام لري، اوس یې ولنده وقفه ده.
ژوند آزادی
خزینه تر اجازه نور کې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت در شری
په هنه
زمون په مرتب کې د باران د لپاره باندې نشته. مونږ په زمګه کې نو مونږ د خپل مشران سره هیله لرو چې مونږ سره
تاسو اساسي حقونه ازادي راډیو یو زر دو سو شپږ نوي منځنۍ څپه او اف ام سل اشاریه پنځه څپه.
په افغانستان کې د بشري حقوقو لپاره تاسو د ښځو وضعیت څنګه ارزوئ؟
په افغانستان کې د ښځو په ژوندانه باندې په مثبت اړخ هڅولو ته ډېر ښه کوششونه شوي دي چې دغه نه کولای شو چې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د منع قانون دی چې هغه د رئیس جمهور د خوا توشیح شوی ده او اختصاصي څارنوالۍ د هغه د تحقق یا د عملي کولو دپاره جوړ شوی ده. همدارنګه په دا نږدې ورځو کې په نظر کې دی چې اختصاصي محکمه هم د دغه قانون د عملي کېدو په خاطر جوړ شي. او پر رسنیو کې ډېر د ښځو د کوم ښځو باندې چې تاوتریخوالي کېږي د دوی غږ کېږي او خصوصا هغه خلک چې پر ښځو باندې جنسي تجاوزونه کوي یا پر ښځو باندې نور تاوتریخوالي کوي په هغوی باندې باید قانون تطبیق شي او جزا ورته ورکړل سي. او همدارنګه په همدې موخه باندې مدني ټولنې همیشه تظاهرات کوي او خپل غږ حکومت ته پورته کوي او د هغو ښځو چې په دوی باندې تاوتریخوالي شوی وي د دې غاګونه رسنۍ ته رسوي او ثبت کیږي.
لکه څنګه چې تاسو وویل چې د ښځو د حقونو د دفاع په برخه کې ډیر زیات کارونه شوي، کراته وایي چې د ټول افغانستان په سطحه ښځې خپلو اساسي او بشري حقونو ته تر کومه حده لاسرسی لري؟
بلې، په دې هکله باید موږ او د افغانستان ټول خلک خوشبین واوسي په دې خاطر چې په دا نږدې تیرو کلونو کې ډیر کار په دې هکله شوی دی چې د ښځو د ژوندانه وضعیت ښه شي او ښه شوی هم دی. اما دا چې ارقام د تاوتریخوالي پورته کېږي دا معنا د دې لري چې ښځو د خپل حقوق څخه خبر دی وس آگادی او دا پویږي چې تاوتریخوالی او خشونت جرم ګڼل سوی د په قانون کې او هر کله چې دوی د تاوتریخوالی لاندې نیول کیږي یا تاوتریخوالی ورسره کیږي دوی عدلي او قضایي مراجع ته یا د ښځو د ساتنې سازمانونو ته مراجعه کوي او دوی خپل مشکلات وایي او د هغه څخه دفاع کیږي. یعنی هغه ارقام چې اوس ورکول کیږي چې زیاتې په دې معنی نه دی چې په ښځو باندې تاوتریخوالی زیات شوی ده، بلکې ښځو د خپل حقونو نه آګاه شوي دي او دوی غواړي چې هغه مشکلات چې ورسره مخامخ کیږي هغه باید عدلي او قضایي مراجع ته برالا کړي برملا کړي. موږ چې ګورو نور بیا هم د ښځو وضعیت تر پخوا نه په دې خاطر ښه دی چې ښځې اوس په هم په کابل په ښار کې هم په ولایتو کې په مرکزونو کې او په ولسوالیو کې کولای سي چې د کور نه د باندې کار وکړي او د نارینه وو په برابر باندې دوی معاش واخلي. بعضې مناطق چې ناامن دي هلته کېدای شو چې ووایي چې د ښځو حقوق هلته د لیدلو وړ پرمختګ نه دی کړی او ښځو هم د کورونو په څلور دیوالو کې ناست دي او مخالفین د ډاره دوی نشي کولی چې مکتب ته لاړ سي، دوی نشي کولی چې کار وکړي. هیله من یو چې ژر تر ژره زموږ د افغانستان دولت هڅه وکړي چې سوله راشي او دا سوله افغانستان شمول وي او په ګوټ ګوټ کې د ښځو دپاره زمینه مساعده شي چې هم مکتب ته لاړ سي، هم کار وکړي او هم د خپلو نور حقونو څخه برخمن شي. دا ځکه وایم چې هر ځای کې چې امن وي هلته عدلي و قضایي مراجع او سازمانونه وجود لري او ښځې کولی شي چې خپل غږ ورسوي.
بله، ډېره زیاته مننه کور مودان.
مننه ستاسو څخه.
درنه اوریدونکو، د دې ونې خبرونه هم دومره وه. تر بیا مو علامت شه.
جوان په شیبو کې
جوړونکی محبوب شاه محبوب.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو او د ژوند په شیبو کې خبرونه درنو مینوالو سلامونه او نیک هیلې مو ومنئ. تاسو به د چاپی خبرونه په قطار کې د لمر فلکلور د خلکو فرهنګ فرهنګي مردوم فرهنګ او یا هم د تورت نمونه اوریدلی او یا به مو د خبرونه لوستي وي. هو، دا ټول نمونه د یوې مجلې چې پر فرهنګ او یا فلکلور مشهور و دي، یا د مجله د شاهی نظام څخه را پدې خوا شاوخوا شپې د غنی چاپ شوی چې په بیلابیل وختونو کې نمونه او د چاپ شمیر تغییر کړي، خو لبد مرغه دغه مجله اوس نه چاپیږي. نن نه خبرونه مو د همدغه مجله تاریخ، جوړښت او د موادو ارزښت ځانګړي کړي چې زه محبوب شاه محبوب او فرشته مرسل به درته وړاندې کړم.
درن اوردونکو، د فولکلور یا فرهنګ مجله چومره لڅلبښتو کلونه وړي د هیواد په پلازمینه کابل کې د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت په چوکاټ کې خبرېدله چې تر ډېره فولکلوریک مسایل په خپل وجود کې خوندي کړی وو. داسې ویل کېږي چې د دغه مجلې لمړنۍ نوم لمر وو، خو هغه وخت په دغه مجله کې د فولکلوریکو مسایلو ترڅنګ یو شمېر نور ټولنیز او ادبي مسایل هم خبرېدل. اوریدونکو، لکه څنګه چې د زمان په اوښتو سره د فولکلور مجلې نمونه بدل شوی، له دې سره په خوا کې مسؤل مدیرانو او کارکوونکو هم تغییر کړی دی. تر ټولو وروستی مسؤل مدیر ښاغلی دوست محمد قبل بای وو. نوموړی د مهال د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د افغان فلم په ریاست کې کار کوي. دای د فولکلور مجلې پر تاریخ لنډ غږیدلی.
مجلې فولکلور تاریخ له شاهی دورې نه د لمر په نوم چاپېده و هم ټول مضامون البته پښتو، فارسی، ازبکی ټول هغه د لمر په مجله کې چاپېده. پس له لمر نه چې د داوود خان حکومت رامنځته شو د مجلې نوم تغییر وکړ، د لمر په ځای فولکلور په نامه نشریده. دام هغه شان د پخوا په شان ټول مضامون فولکلوري وو. دا په دوه میاشت کې یو ځل خبرېده. پس لاغه نه چې دا د خلق او پرچم حکومت رامنځته شو، بیا هم دا په کندي خبرېده. مثلا بیا نمیام تغییر وکو د خلکو فرهنگ په نامه د 700 نه تر استاد ربانی حکومت پورې ټول چې مونږ وښ میرو یار 15 شماری کیږي. بیا پس لاغه نه د استاد ربانی په دوره کې درې شماری چاپ شو د فرهنگ په نامه. پس له استاد ربانی نه چې د طالبان حکومت راغله په هغه کې دوه شماره بیا هم د فرهنگ په نامه خپره شو. د کرزی صاحب حکومت راغله بیا یو دوه درې شماری نصرالدین صاحب علمان مخکې مدیر مسئول هغه نشر وکړو. پس له هغه نه تر اوسه پورې زه تقریبا څلوېښت شماری مې ایستلي دي.
د علومو اکاډمۍ غړی څېړندوی حبیب الله رفیع چې د فولکلور مجلې لومړی مسؤول مدیر و وایي چې یاده مجله د جمهوري نظام د راتګ په لومړۍ ورځ چاپ شوې ده. نوموړي ویل
فولکلور مجله په 1350 کال کې تاسیس شوه، لیکن په مطبعه کې وه تر چاپ لاندې وه چې 1352 کال د جمهوریت انقلاب وشو او مجله د جمهوري دوره کې راووته. او جالبه دا ده چې دا د جمهوري نظام لومړنۍ نشریه وه، ځکه مجله تیاره شوې وه او زه چې ورغلم په هغو سبا رژیم بدل شوی و او ما مجله د مطبعې نه راویستله. که څه هم د مطبعې مسؤول مدیر څه ځایونه پکې په نښه کړي وو چې هغه دوی پادشاه ته توهین بلل، لیکن ما ورته ویل چې اوس پادشاهي نشته او باید مجله ووزي. د مطبعې رئیس مرحوم قنداري هم قناعت وکړ او مدیر مسؤول ته وویل چې مجله ورکړه. همغه وو چې د فولکلور مجله د لومړنۍ جمهوري نشریې پیس راووتله.
ښاغلی رفیع وایي دوی هڅه کړې وه چې د هېواد د ټولو سیمو فولکلوریک ارزښتونه او هغه توکي چې د فولکلور برخه ده په بېلابېلو مقالو کې ځای پر ځای کړي. هغه د نوموړې مجلې د موادو او د نمونو د بدلون په اړه وایي
د دې مجلې د پاره موږ پروګرام داسې جوړ کړی و چې فولکلور څېړنې پکې نشر شي، ولسي سندرې پکې نشر شي، ولسي کیسې پکې نشر شي، ولسي روایات، ولسي عقاید او شګونونه او کرکې او کګنې دغه ټول مسایل پکې راشي. او دا مسایل په دې مجله کې د شهید داود خان د دورې تر پایه پورې په منظم ډول نشریدل. د افغانستان د ټولو ژبو ټولو سیمو د فولکلور بېلابېلې نمونې پکې خوندي شوې چې اوس هغه مجله د محققینو د څېړونکو لپاره مرجع ده او استفاده ځینې کوي. وروسته له هغې چې خلقي کودتا وشوه په 1350 کال کې، تر هغې وروسته د مجلې نوم د فرهنګي خلق په نامه واوښت چې یوه سلسله سیاسي مسایل یې هم پکې ځای کړل، لیکن په څنګ کې بیا هم فولکلوري مواد نشریدل. د پرچمیانو په دوره کې د مجلې نوم فرهنګ مردم شو او بیا یې هم بیرته ما پخوانی حال ته رجوع وکړه. تر زیاته حده کوشش کېده چې فولکلوري مسایل او فولکلوري شیان پکې نشر شي، فولکلوري ادبیات پکې نشر شي او ښه وچلېدل او ډېر مواد پکې نشر شو. وروسته له دې په دې موجوده حکومت کې هغه د فرهنګ په نامه راووته چې لږ یې د نشر ساحه تر پخوا زیاته شوه.
چرندوی حبیب الله رفیع د یادې مجلې پر بندېدو خوشینه ښیي او په خبره یې که چېرې یاده مجله بیرته په خپرونو پیل وکړي نو د افغاني ټولنې ټول فولکلوریک مسایل به پکې خوندي شي. د علومو اکاډمۍ یو بل غړی سر محقق محمد اسف ګلزاد بیا یاده مجله د هېواد د فولکلوریکو ارزښتونو په اړه د قوي مقالو او شننو ټولګه بولي او وایي چې د فولکلور په برخه کې یاده مجله لومړنۍ مجله وه چې په کابل کې چاپ شوه.
موږ ادبیات پر دوو برخو ویشو، چې یوې تحریري او بلې شفاهي ده. له بده مرغه زموږ یو شمېر شفاهي ادبیات مخ په ورکېدو دي، ځکه دا له یوې سینې و بلې سینې ته په شفاهي توګه انتقال شوي دي. له نیکه مرغه باید ووایم چې پخوا ځینې فولکلوریک ارزښتونه د فولکلور په مجله کې خوندي شوي وو، خو له بده مرغه اوس د فولکلور په برخه کې کومه ځانګړې مجله نه لرو. که څه هم په هېواد کې انقلابونو په دغه مجله هم تاثیر کړی، کله یې نوم بدل شوی او کله د چاپ له ځنډ سره مخ شوی، خو ولکه د فولکلور په برخه کې دای و ډیره قوی او مختلف مجله وه
و رکود مواجه شوه.
مینوالو موږ هڅه کړې چې د فولکلور مجله یو شمیر پخوانی او وسنی غاڼې پیدا کړو. نو محبوب شاه محبوب د فولکلور مجله یو شمیر غاڼو ته لنډه کتنه کړې چې تاسو یې اوریدلو ته رابولو.
درنو اوریدونکو لما سره پلاس کې دلمر مجلې او مګڼه ده چې په 1450 مریز کال د میزان په میاشت کې چاپ شوې ده. د مجلې پر لومړی پوخ یو شوار داسې خل شوې خدا وطن شاه. دغه مجلې مسؤل مدیر ډاکټر شیر احمد دی. دغه مجله د دولتي مطبعې لوري چاپ شوې و چې قیمت یې د وخت 15 افغانۍ ټاکل شوی و. د فلکلور مجلې یو بل غنه چې نوم یې فلکلور دی شپږم غنې را سره ده. دا غنا د 1450 لمریز کال د وری او غوی میاشتو چاپی خبرونه ده چې په لومړی پوخی د څو هنرمندانو یو انزور دی چې په لاس کې خل شوی. دا ورده مجلې مسؤل مدیر نثار احمد بهین دی او محتممه زهرا چوپان ټاکل شوی. په دې غنا کې په پښتو، دری او انګلیسي ژبو فلکلوریک مطالب خپاره شوی دي. د فرهنګ مجلې د 1480 کال غنا هم را سره ده چې د فلکلوریکو مسایلو په باب کې لیکنې خپرې شوی. مسؤل مدیر یې مهدی دواګوی دی او د یوې غنې به 15 افغانۍ ټاکل شوی و. دا مجله هم په منځمهاله صحافت چاپ شوی. د دغې مجلې بل غنا چې تازل یې نوم فرهنگ دی په 1440 کال کې چاپ شوی ده. مسؤل مدیر یې سید عالم هاشمی دی. یادګنه په ډیر ضعیف صحافت سر په شپږ څلوېخ مخونو کې چاپ شوی او د مطالب ژبې پښتو درې ده. تر ټولو وروستۍ غنه چې په 1492 مریز کال کې د دغه مجلې چاپ شوی د فرهنگ مردم نوم لري چې مسؤل مدیر یې دوست محمد قابلبای دی. دغه مجلې پر لومړی او دوهم مخ د یو شمیر کورنیو صنعتونو، فلکلوریکو توکو او نورو انځورونو د مطالبو له لړلیک سره یو ځای پراته دي. د لیک ژبه یې پښتو او دری ده چې په ډېر لوړ صحافت سره په 110 مخونو کې له رنګا انځورونو سره یو ځای چاپ شوی ده.
اوریدونکو دا چې دغه مجله اوس بنده شوې نو ګڼ شمېر فرهنګیان هم پرې خوشینې دي. د علومو اکاډمۍ غړی ښاغلی محمد اسف ګلزاد د یادې مجلې پر بندېدو خوشینې ښیي او له حکومته غواړي.
زه هیله مند یم چې د اطلاعاتو فرهنګ وزارت به دغه مجله بیرته په پښو ودروي تر څو د افغاني ټولنې فلکلوریک ارزښتونه او مسایل پکې خوندي شي.
دا چې دا مجله ولې بنده شوی او د بیا چاپ لپاره باید څه وشي پاره دوست محمد قابل بای وای
د دې علت چې دا ولې ماتل شو دا خو ایمون ریاست دوه نشریه درلوده، یو د خورشید او بل فرهنگ مردم و دا اصلاحات داری ویل چې دا یو نشریه بس د ریاست ته متاسفانه دا فرهنگ مردم لما ایسته ای که دا ما خورشید تروسه پوری
د یوې داسې مجلې د مسؤل مدیر په حیث چې په هغې کې ټول فلکلوریک مواد راټولېدل او د افغانستان د مختلفو ټولنو په فلکلور باندې غږېده، د دغه مجلې بندېدل تاسې څنګه ارزوي؟
زه خو دا یو ډېر ضایع بولم ځکه چې دا بلکې مجله نه بلکې د افغانستان د اجتماعي تاریخ یوه ګنه ده، یوه نشریه ده. دا خو نه ده چې مثلا یو فلکلوري مطلب نوم چاپو، دا ټول په خپل کې یو هغه محتویات لري، یو ارزښت لري. دا ډېر یو ځای ده، اما متاسفانه افغانستان اوس هیڅ شی نه لري چې د خپل فلکلور یا عامیانه مطالب کې نشر کی.
له حکومت سره غوښتنه څه څه باید وشي؟
والا مونږ زما غوښتنه د حکومت خوانده ده چې دا مجله بیرته احیا کی او تیر په قدر احیا کی، وسایل ورته ورکی، د هر ژبې د هر ملیت یو قدر ورته ورکی.
درنو اوریدونکو، د نړۍ په ټولو پرمختللو هیوادونو کې د فلکلوریکو مسایلو د ژوندۍ او خوندي ساتلو لپاره چاپی، غږیزي او تصویري رسنۍ موجود دي تر څو د خپل ټولنې د فلکلوریکو توکو په اړه معلومات پکې خوندي وساتي. خو په هیواد کې د فلکلوري و ځانګړې مجله موجوده و، خو هغه هم له بده مرغه تړل شوې ده. د بیا چاپی دا په هیله نننې خبرونه مو همدلته تمامېږي. که رادیو ته مو لیکونه راسول پتی مو دادی، په کابل کې مو د پوسټ باکس شمیره ده 44، په کندهار کې 22.